رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. امریکا غږ آشنا رادیو نه د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ډاکټر عبدالله وی د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا د ارګ اجرایي ریاست او جمعیت ګوند په موافقه شوې ده. په پاکستان کې د یوه بندي هندي پوځي مور او میرمن د هغه سره په بند کې کتلې دي، او په روسیې کې د موټر په ټکر کې درې تنه وژل شوي دي.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشه نن د جدید میاشتې څلورمه د دسمبر د میاشتې 15مه د دوشنبه ورځ ده. د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په روانه خبرونه کې دا هم اوري. نن په ټول نړۍ کې عیسویانو د کرسمس ورځ لمانځي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې طالبانو سره هر ځکه چې دوی غواړي د سولې خبرو ته حاضر دي.
په هر اصول او چوکاټ کې چې مخالفه ډله آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا ورته لقای کوي.
او د بلخ د پخوانی والی د لری کولو په سر روانو ناندری په اړه مرکه او رپورت هم لرو. قدر مون اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورستاوري. او زرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په کابل کې د ملي امنیت دفتر سره نږدې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ملي امنیت د ریاست یو دفتر ودانۍ سره نږدې په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې برید د شش درک په سیمه کې یو بریدګر چې عمر هم کم وکړی دی، د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی پیاده روان و. اجرایي رئیس عبدالله وایي دوه اونۍ وړاندې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا له منځرېدو سره موافقه کړې وه. ښاغلی عبدالله چې نن یې په کابل کې د وزیرانو شورا ته وینا کوله، ویل چې د عطا محمد نور د استعفا سره د جمعیت ګوند رهبری هم موافقه وه.
15 روز قبل بر اولین بار
پینزلس ورځ د مخ کې د لمړي ځل لپاره مې موافقه وکړه چې دا کار دی وشي او د استعفا منځوري قبول او یو اونۍ وروسته د اعلان شي او د جمعیت رهبری شورا په دې پریکړه کې را سره وو. مګر د جمعیت رهبری شورا وعده انده و چې د یو اونۍ په جریان کې د داستونزې حل شي. کله چې څوک استعفا کوي راځي او وایي چې ما د افغانستان خلکو لپاره خدمت کړی او له ولسمشر نه هیله کوم چې زما استعفا ومني، او پر همدغې وعدې هغوی ولاړل او کله چې راغلل مسایل بدل شوي وو.
مسایل شکل دیگی را گرفت.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خبرداري ورکړی و چې د عبدالله غخونه به وباسي، خو اجرایي رئیس نن په مسکا وویل چې د نورو بوختیاو ترڅنګ به د خپل غاخونو خیال هم ساتي. د افغانستان د سولې عالی شورا د طالب وسلوالو سره د سولې په خاطر په ډیرو موضوعګانو د بحث او خبرو چمتووالی ښودلی دی. د سولې د شورا د دارالانشا مشر اکرام خپلواک ویلی دی چې افغان حکومت طالبانو ته دفتر له موضوع څخه نیولې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو، اصلاحاتو، د زندانیانو د خلاصون او له تور لست نه د نمونو پر استلو مذاکراتو ته چمتو دی. د امریکا د اردو عمومي لوی درسیز جنرال جوزف ډنفرد افغانستان ته تللی چې د امریکایي ځواکونو سره په کابل کې کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ورځ ولمانځي. جنرال ډنفرد د بګرام په هوایي اډې کې د پوځیانو سره وکتل.
په امریکا کې د ټولو په نمایندګۍ ولې زه او میجر ټراکس دلته راغلی یو، ولې موږ د رخصتیو پر مهال دلته د خپل حضور په اړه قوي احساس لرو، لکه تاسو موږ هم ډیر کریسمسونه له خپلو کورنیو څخه لرې تیر کړي دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان، افغانستان، چین، روسي، ایران او ترکیه د پارلمان د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پای ته ورسیده. د غونډې په پای کې په ګډ اعلامې کې د افراطیت ضد شریک مبارزه باندې ټینګار وشو او ژمنه وشوله چې د داعش او نورو افراطي ډلو خلاف به شریکه پالیسی پر مخ بیایي. د روسیې په پایتخت مسکو کې څلور تنه د موټر په ټکر کې وژل شوي دي. پولیس وایي یو بس موټر بې کنټروله شو او په هغو زینو ور برابر شو چې د ځمکې لاندې اورګاډي یا میټرو ته خلک پرې تګ راتګ کوي. وژل شوي کسان ځینې په همدې بس موټر کې سپاره وو او ځینې یې پیاده ګرځېدل. په پیښه کې 15 تنه ژوبل شوي هم دي. پولیس وایي تر اوسه نه ده معلومه چې موټر ولې بې کنټروله شو. یو شیعه قاضی چې یو کل وړاندې د سعودي عربستان په ختیځه برخه کې تښتول شوی و نن د تښتونکو لخوا ووژل شو. د سعودي عربستان دولتي خبری ایجنس وایي چې قاضی شیخ محمد الجیرانی پروسه کال د دسمبر په میاشت کې د قاطف په سیمه کې یو دم د خپل کور نه بدرکه شو. په دې سیمه کې شاوخوا 1 میلیون شیعگان ژوند کوي. چارواکي وایي چې د سړی تښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړې کې یو تن سړی تښتونکی او یو امنیتي عسکر وژل شوی دی او یو سړی تښتونکی ژوندای نیول شوی. په هند کې د لومړي ځل لپاره داسې اورګاډی په کار واچول شو چې د ځمکې لاندې سفر کوي او د چلیدو لپاره موټروان ته هم ضرورت نه لري. په دې اورګاډی کې لومړی سفر د هند صدر اعظم وکړ. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د ډلی د میټرو شرکت وایي چې دا اورګاډی به شاید د یو یا د دوو کلونو لپاره چلونکي ته اړتیا ولري، خو پاینده کې به چلونکي ته هیڅ ضرورت نه وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د اورګاډی فعالیت پیل کړ او تقریبا 12 کیلومتره مزل یې پکښې وکړ. یو نوی اورګاډی چې د همدې ټکنالوژۍ لپاره جوړ شوی و تیره اونۍ د یو دیواله سره وجنګېده. دې کار د خلکو سره اندېښنې پیدا کړلې چې شاید د چلونکي پرته اورګاډی کې به سفر خطرناک وي، خو د ډلی میټرو شرکت ویلي دي چې د ټکر علت تخنیکي نه بلکې انساني اشتباه و. خلیل خان، امریکا غږ، واشنگټن.
نن تقریبا په ټوله نړۍ کې د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو ورځ یا کریسمس لمانځل کیږي. په دې هکله نور تفصیل زموږ د همکار سید سلیمان شاه اوري.
د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې پیشوا د یکشنبې پورز د دسمبر په 40مه د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد د جشن د لمانځلو په مناسبت د روم د ښار په مرکزي څلور لارې کې واقع د سینټ پیټر بسلیکا یا مجلل برانډې له پورتني منزل نه خپلو پیروانو ته وینا کوله. پاپ په داسې حال کې چې زیاته توجه په نړۍ کې د وسلوالو شخړو له امله د ځپل شوو ماشومانو د کړاوونو او مصیبتونو د کمولو په لورې وه، په بیت المقدس کې د سولې او امن غږ وکړ او د کوریا په ټاپو وزمې کې هم د ټولو خواوو ترمنځ متقابل احترام غوښتنه وکړه. هغه د کډوالو د حقوقو هم دفاع وکړله او کوم مهاجرین چې اروپا ته د پناه لټولو په هیله را روان دي، د حضرت یوسف علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام د مور بیبی مریم د کوششونو سره مقایسه کړ. پاپ وویل چې دا خلک له خپلو کورونو نه په زور او جبر شړل شوي او له بدې ورځې نه دلته راځي.
د سیمې نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. او وروستی خبر دا ده چې په پاکستان کې د یو بندي هندي پوځي مور او میرمن د ملاقات په خاطر اسلام آباد ته ورغلي دي. د هند سمندري قواوو دغه پخوانی افسر کولبوشن جادف د جاسوسۍ په تور د مرګ په سزا محکوم دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي دي چې پاکستان د بشر پالنې په خاطر د زندانی او د هغه کورنۍ ترمنځ د لیدو اجازه ورکړې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره رپورټونه هم واورئ. د عطا محمد نور او اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ما وستاویل د هیواد پر روان سیاسي وضعیت څه تاثیر کولی شي په دې اکړه درته مرکه لرو. لږ وروسته یې اوري، خو د مرکې نه مخکې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د بلخ د پخواني والي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې دا منلی چې د جمهور رئیس غني لخوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره موافقه کړې وه، خو وایي په دې پرېکړه کې د جمعیت اسلامي افغانستان ګوند هم ورسره و. د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهور رئیس دې د ملي یووالي د حکومت موافقه عملي کړي. په موقعی پا دی اکلا لکابل دا امریکا غاک دا همکار اکرام شنواری رپورت دا.
اجرائی رئیس عبداللہ چې د دوشمې په ورځ د وزیرانو د شورا د نوبتي غونډې د پیل وړاندې خپیدار په معنی کې خبریالانو پر وړاندې خبرې کولې ویل چې د بلخ د والي د استعفا سره یې 15 ورځې وړاندې موافقه کړې وه.
مونږ جایی کې گفتن کې 80%
ښاغلی عبدالله ویل په هغو ځایونو کې چې ویلي اتیا په سلو کې زه مسؤول وم، زه فکر کوم 100% هغه استعفا هم یو څه وو. یو مهال یې مخامخ خبرې لرلې، د هغې پاتې جمهور رئیس صاحب خوشته دی، د حکومت ټول همکاران شته دي، هر لحظه به ویل چې نه دا اقدام باید ترسره نشي، خو بالاخره خبره زیاته ورسیده چې یو کار باید شوی وي. ما 15 ورځې وړاندې موافقه وکړه چې دا کار ترسره شي او د استعفا منل یو اونۍ وروسته اعلان شي.
یک هفته بعد
اجرائی رئیس عبدالله ویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د ښاغلي نور د استعفا د منلو سره دی او د جمعیت اسلامي مشرتابه هم موافق و.
رهبری جمعیت اسلامي افغانستان درو
ښاغلي عبدالله ویل د افغانستان د جمعیت اسلامي مشرتابه په دې پریکړه کې له موږ سره یو ځای و او دوی ژمنه وکړه چې په دې موده کې به ځمکه له اسمان سره ونه خوري. یو چا چې افغانستان ته خدمت کړی واقعا د افغانستان په هماغه ولایت کې خدمت کړی و، له هغې یا خوا ته خدمت کړی و، د امنیت په ټینګېدو، د پانګونې په جلبولو کې او په خپله یې خپله استعفا هم له وړاندې مطرح کړي. دا چې وایي شرایطو یا دا یا دا و زما کار نه دی. اجرائی رئیس عبدالله ویل چې جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه ورسره په یو اونۍ کې د مسلو حلولو ژمنه کړې وه، خو هغه ویل چې وروسته بیا مسایلو بل اړخ ونیوه. عبدالله په خپلو دغو څرګندونو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور هغو څرګندونو ته چې ویلي وو د ښاغلي عبدالله غاښونه به وباسي هم په خندا ځواب ووایه او ویې ویل چې د نورو کاري ستونزو تر څنګ اوس ورته یو بل کار هم پیدا شو چې د خپلو غاښونو ساتنه وکړي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور د شنبې په ورځ په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند د پخواني قومندان عبدالقادر ذبیح الله د 3 کلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د دې استعفا منل ونه منل او په ټینګار ویل چې دی د بلخ والي و او وي به او د چا پر مکتوب به د ولایت مقام پرېنږدي. د بلخ پخواني والي په خپله تنده وینا کې د افغانستان اجرائی رئیس ته ډېرې سپکې سپورې هم ویلې وي، خو ښاغلي عبدالله د هغو ټولو څرګندونو ته په خپله نننۍ وینا کې غبرګون ونه ښود. تر اوسه د بلخ پخواني والي د اجرائی رئیس عبدالله د نن ورځې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د جمعیت اسلامي ګوند د اجرائی رئیس څرګندونو ته په ځواب کې ویلي چې اصلا د ولایت د والي د استعفا یا نه استعفا مسله مطرح نه وه، بلکې خبره دا وه چې جمعیت اسلامي د قضیې د یو اړخ په توګه حکومت څخه دې مسلې ته د یو حل لارې د موندلو تر وخته د استعفا د منلو د اعلان ځنډول غوښتل چې هسې ونه شول. جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا یو غړي کمال الدین حامد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غني د بلخ د پخواني والي د استعفا د منلو پریکړه په یو اړخیز او انحصاري ډول کړې ده.
فکر مې کوم چې اصرار جمعیت
ښاغلي حامد ویل فکر کوي چې د جمعیت اسلامي ټینګار د استاد عطا د شتون لپاره و، په داسې حال کې چې لومړی یې موافقه لرله. داسې نه ده، په مشخص ډول جمعیت په دې ټینګار نه کوي او ټول پروګرام یې دا نه دی چې استاد عطا د تل لپاره د بلخ والي وي. داسې نه ده، خبره دا ده چې ولې اصلي موضوع ته حکومت پاملرنه نه کوي او عملي کیږي نه. د جمعیت ټینګار پر دې دی چې ولې د ملي یووالي حکومت موافقه عملي کیږي نه. ښاغلی حامد ویل چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به دا ګوند حالاتو ته په کتو پرېکړه وکړي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې که د بلخ پخوانی والي د جمهور رئیس د پرېکړو نه سرغړونو ته دوام ورکړي نو د هغه کار به نور غبرګونونه هم راوپاري. په ولسي جرګه کې د هلمند یو استازي عبدالجبار قهرمان امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د بلخ پخوانی والي ته مشوره ورکړه چې خپله کړې استفادې ومني.
رئیس جمهور، رئیس اجرائیه در راس.
ښاغلی قهرمان ویل جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د ملي یووالي د حکومت په سر کې دي، هغوی حق لري چې یو څوک او یا یو څوک له کار څخه ګوښه کړي. دا چې موږ هر یو په خپل وار سرغړونه وکړو، سرغړونه له قانون څخه سرغړونه ده. د افغانستان جمهوري ریاست تېره اونۍ ویل چې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا یې منلې او پر ځای یې انجینر محمد داود د دغه ولایت د نوي والي په توګه ګمارلی دی، خو ښاغلی داود لا د بلخ د والي په توګه کار نه دی پیل کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ د 14 ولایتونو د دینی عالمانو سره د سولې په اړه 2 ورځنۍ مشورتي غونډه پیل کړه. په دې اکله رپورټ لږ وروسته اوري، خو لکه مخکې چې تاسو په خبرونو کې واوریدل او رپورټ هم تاسو واوریده، د بلخ د پخواني والي او حکومت ترمنځ روانې لانجې په جمعیت ګوند کې د نور او عبدالله په پلوۍ د دې ګوند غړي سره وویشل. د عطا محمد نور او اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ زما استا ویل د هیواد پر روان سیاسي وضعیت څه تاثیر کولی شي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزي آشنا راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
زه فکر نه کوم چې په سیاسي وضعیت باندې مستقیم په وضعیت باندې تاثیرات ولري، اما د د خپل د سیاسي نو په وضعیت منفي تاثیر درلودلی شي. یعنی اعتماد چې دا خوارې نسبت یو بل ته خواره درلودلی دا کموي او یو ډول د باوري د خلکو په منځ کې رامنځته کېږي. اما په ټوله کې په سیاسي نظام باندې فکر نه کوم چې کومه نوره اغېز وبلشي.
بله، روان وضعیت ته په کتو سیاسي مشران باید څه وکړي؟
د ما عقیده دا ده چې هغه شی چې افغانان نفاق ته وړي، هغه شی چې په هېواد کې بېثباتي رامنځته کوي، بېاعتمادي رامنځته کوي، دا د افغانانو په خیر نه ده. که دا د ګوندونو په منځ کې وي، که دا د دولت په سطحه وي، که دا د عادي افراد د ټولنې په سطحه کې، کفایت کوي چې موږ دا تر ښه تجربې دا ګوندي فریکسیونونه په تېرو کې تجربه کړي او ښه پایلې افغانانو ته لري.
دا سوال کیږي چې ګوندې انتخابات را روان دي او د بلخ پخوانی والی نه غواړي چې خپل څوکۍ پریدي. او ساته څه فکر کوي چې دا روان ناندرې به راتلونکي ټاکنې څومره متاثر کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا وضعیت دا موجوده حالت ډېر اوږد زمان ونیسي. زه فکر نه کوم چې دومره چې دا څو میاشتې وروسته به انتخابات په لړۍ باندې تاثیر واچوي. اما یو هغه شی چې که یې الان دوام وکړي یا دا جبهه په څو برخو باندې وویشل شي، په طبیعي ډول د متحد جمعیت ګوند کاندیدان او یا په یو حالت کې به رښتی وي که چېرې هغه حالت له منځه لاړ شي نو دوی پارچه وي. حتی زه فکر کوم چې په ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو او په نهایت کې په ولسي جرګې کې به د جمعیت ونډه تضعیف شي. زه فکر کوم هغه شی چې قانون وایي، د قانون له مخې باید ټول افغانان قانون تطبیقی او دولت قانون تطبیقول که اساتید که این وان خپل تصاویم باید قانون چوکات که بودیسی و اگر باید
دیر منه نه استاد کور ودن
شاید استاد
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبې په ورځ د څلور دېرش ولایتونو د دینی عالمانو سره د سولې په اړه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه پیل کړه. په دغه غونډه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې که وسلوال مخالفین هره غوښتنه لري، د سولې عالي شورا د هغوی غوښتنو ته اساسي د لارې حل پیدا کولو ته ژمنه او چمتو ده. له کابل د امریکا غږ خبریال لیمی نیازی په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د دفتر له موضوع نیولې، د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اصلاحاتو، زندانیانو په خلاصون او له تور لیست څخه د نومونو په ایستلو خبرو ته چمتو ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر چې نن د څلور دېرشو ولایتونو د علماو د ورځني کنفرانس ته خبرې کولې وویل چې که وسلوال مخالفین هره غوښتنه لري، د سولې عالي شورا د هغوی غوښتنو ته ژمنه او چمتو ده.
من په بار بار باندې تقاضا کړې چې بین الافغاني مذاکرات په هر اصول او چوکاټ کې چې مخالفه ډله آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا ورته لبیک وایي. ولې موږ وایو چې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره قید او شرط نه لرو؟ موږ وایو چې دوی د هر موضوع چې دوی لري د خبرو له لارې د مذاکراتو د میز له لارې مطرح کړي.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره بین الافغاني مذاکراتو ته ترجیح ورکوي. اکرم خپلواک دې غونډې ته وویل چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو ته جدي دی او د افغانستان له دیني علماو نه غوښتنه وکړه چې دوی د مخکې شي او له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو رهبري په غاړه واخلي. په همدې ناسته کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي هم خبرې وکړې او دیني علماو ته وویل چې د سولې آیندې ته خوشبین دی. کریم خلیلی وویل
هم اکنون ما کارهای خوب و امیدوار کننده را
موږ دا محل وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره ښه او هیله بخونکي کارونه ترسره کوو. کارونه په ښه توګه جریان لري.
د سولې د عالي شورا مشر د افغانستان له دیني علماو وغوښتل چې د دوی مرستې ته اساسي اړتیا لري او علما د خپله ونډه وکاروي. په دې ناسته کې د طالبانو په وخت کې د پاکستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف د سولې په عالي شورا نیوکې وکړې او وویل دا شورا منځګړې نه ده او ډېر غړي حکومتي چارواکي دي. ملا عبدالسلام ضعیف له دیني علماو وغوښتل چې حکومت ته د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي. حکم پریکړه لیک دین صادروي.
ما وړاندیز دادی چې یوازې په مشورو باندې اکتفا وسی، او دلته چې اکثر چې د علما کرام ته ګورم خواد نه بده به طرف پکې کم دي، او طرفدار د حکومت یا رسمي خلک پکې ډیر دي، نو د دوی قطعنامه به د حکومت تر سوري لاندې راسي.
د سولې د عالي شورا لخوا د دیني علماو دا ناسته دوه ورځې ده، او د سولې شورا تمه لري چې د دې ناستې په پای کې به یوه پریکړه لیک هم صادر شي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانونو د استازو غونډه پای ته رسیدلې ده. په غونډه کې په اخره کې پریکړه شوې ده دولس مادې لري، خو نن موږ په دې باندې غږیږو چې مهمه خبره په دې غونډه کې شوې ده چې د افراطیت ضد به دغه ملکونه شریکه مبارزه کوي. په دې باندې ټینګار کړی دی، د داعش او نور افراطي ډلو نمونه پکې یاد شوي دي. نو نن مو په دې مسالې باندې د بحث لپاره د سیاسي چارو مستقل کارپو غفور جاوید او د پاکستان د ډاند ورسپانې خبریال اسماعیل خان ته بلنه ورکړې ده د دوی نظر به واورو. مننه چې خپرونه اوري او تاسې خپل نظر څرګندوي.
د سیمې او نړۍ رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. په اسلام آباد کې د سیمې د شپږو ملکونو د پارلماني مشرانو غونډه پای ته رسیدلې، او په خپله اعلامیه کې د افراطیت په ضد د شریکې مبارزې په لړ کې د همکارۍ غږ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډی وی راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د کانفرنس په پای کې جاری شوې اعلامیه وایي چې دغه شپږ هیوادونه عراق او شام کې د داعش پر ضد د کامیابو هرکلی کوي، خو یاده ډله د سیمې د هیوادونو امنیت ته یو حقیقي او ستر ګواښ بلي، او د دې د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو سپارښتنه کوي. د سیمې شپږ هیوادونو په یو داسې وخت کې داعش د علاقې لپاره یو حقیقي ګواښ بللی چې دغه لقانونه ډلې په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه تیز کړي، او په پاکستان کې هم وخت په وخت تر سره شوی د ترهګر بریدونو پلا په خپل غاړه اغیسته. سیړونکو هم داعش د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو راپورته کیدونکي حقيقي ګواخ بلی. وتلی خبريال او په ترهګرې جوړ نظر لرونکو سیړنکار طاهر خان ډیو ریډیو توای په دغه غاړه اعلامیه کې د داعش دوه واره ذکر شوی، او د دې دا معنی ده چې دغه شپږ واړه هیوادونه داعش یو حقيقي خطر بلی.
او تاسو وګورئ چې کوم شپږ هیوادونو په دې کې ګډون کړو، نو څو خود داعش نه برای راست متاثر شوی دی. افغانستان دی، ایران هم دی زیات خطر ګڼي، ځکه چې دا یو فکر خوشتا چې هغه د شیعه مسلمانان دی دغه په ضد باندې په ډیرو ملکونو کې داوی حمله شوی دی. پاکستان هم باید شامل دی، افغانستان هم باید شامل دی، ترکیه هم لکه هغه لوی خطر ځان لپاره ګڼي، او دا روس چې ویل کېږي چې دا په طالبانو ته چې خبره راځي چې دا نږدې شوی دی، او ایران چې طالبانو سره افغان طالبانو سره د نږدېوالي خبره راځي، نو په هغه کې به نور اسباب هم وي. لیکن داعش په هغه کې د ټولو نه یو مهم دلیل ګڼل کېږي چې دغه هیوادونه طالبانو ته ورنږدې کړه.
د کانفرنس په پای کې جاری شوې اعلامیه زیاتوي چې د کانفرنس ګډونوال داعش د خپلو هیوادونو تر څنګ د نړۍ د پاره هم یو ستر او حقيقي ګواښ بلي، او په خپلو حکومتونو ټینګار کوي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو کوټلې شریکه تګلاره جوړ کړي. په یو کم دیرش نقطو ګډه اعلامیه کې د مخادره موادو قاچاق او د ترهګرۍ ترمنځ په سیوا کېدونکي تعلق هم اندیښنې څرګندې کړې شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ولسمشر ټرمپ له خوا د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس اعلان د سکل د عیسویانو د اختر په ورځ په بیت لحم کې سیوری غوړولې دی. فلسطینیانو په بیت لحم کې د ولسمشر ټرمپ پر اعلان د غوسې په ترڅ کې د عیسویانو اختر یا عید المیلاد مسیح ولمانځه. بیت لحم د فلسطینیانو په ولکه کې دی. له بل پلوه د عراق عیسویانو هم موصل ته نږدې د داعش له ماتې نه وروسته عید المیلاد ولمانځه. په بیت لحم کې د عید المیلاد د لمانځنې نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
فلسطینیانو پرون په بیت لحم کې د پخوانۍ کلیسا په مخ کې مارش وکړ.
د بیت لحم خار د عیسی علیه السلام د زوکړې د خار په نامه شهرت لري.
دلته حالات ښه نه دي. تر یوې اندازې دا د ولسمشر ټرمپ د حق پرېکړې له امله دي چې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقالوي. دا د ښکاري چې د امریکا اشغال د اسرائیل اشغال ته ور علاوه کړی شو.
فلسطینیان له دې امله د ولسمشر ټرمپ په دې پرېکړه په غوسه دي چې هغوی ختیځ بیت المقدس خپله پلازمینه بولي. له هماغه وخت راهیسې له اخو ډب نه ډکې نښتې په بیت اللحم کې او د لویدیځې غاړې په نورو برخو کې پیښیږي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ فیصله په څرګنده توګه ولمانځله.
زه په دې باور یم چې اسرائیل داسې یو هیواد دی چې عیسویان پکې نه یوازې دا چې ژوند کولی شي بلکې پرمختګ هم کولی شي. موږ د خلکو ترمنځ په دوستۍ باور لرو او د هر چا حقوق خوندي ساتو چې په خپلو سپېڅلو زیارتونو کې عبادتونه وکړي.
په بیت اللحم کې د فلسطینیانو تر ولکې لاندې ښار کې یو شمېر چارواکو د عید المیلاد د لمانځنې تر څنګ خپل نظر هم څرګند کړ.
دغه لوحې خلکو ته دا څرګندوي چې د ټرمپ اعلان ردوي او هم د اشغال شوو سیمو کې د اشغال دوام ردوي. موږ د ازادۍ او بشري وقار په لټه کې یو.
له بل پلوه عراقي عیسویانو سږ کال له درې کلونو نه وروسته د عراق په یوه شمالي ښار تلسکوف کې عید المیلاد ولمانځه. تر دې مخکې د داعش ډلې د هغوی ښارګوټی په زور نیولی و او تقریبا 2000 عراقي عیسویان یې په زور له خپل کور او کلي نه ایستلو ته اړ کړي وو.
دا لومړی ځل دی چې د دریو کلونو بې ځای کېدو او کړاوونو نه وروسته دلته عید المیلاد لمانځو. په تیرو دریو کلونو کې موږ له ډېر سخت کړاو او زور سره مخامخ وو. د خدای شکر دی چې سږ کال موږ بېرته په خپل کلي کې اختر لمانځو.
د تلسکوف ښارګوټی ډېر لرغونی دی او د عراق د موسل شمال لوري ته 10 کیلومتر لري پروت دی. د عیسویانو دینی مشر پاپ فرانسیس هم د واشنگتن له فیصلې سره خپل مخالفت څرګند کړ. هغه په واتیکان کې د کریسمس نه مخکې ماښام کې د ټولو د شمولیت پیغام ورکړ. د هغه په پیغام کې د سولې لپاره هم هیله څرګنده شوې وه.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د روان خبرونې وروسته رپورت چې په همدې سره به د نن ماښام پښتو خبرونه پای ته ورسیږي. په خوست کې د کارف مسؤلین وی غواړي چې د چرګانو فارمونو په برخه کې په پانګونې سره د بېوزلو میرمنو په اقتصادي پیاوړتیا کې له هغوی سره مرسته وکړي. په همدې اکړه د ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
په ټولیز ډول د افغان ښځو د اقتصاد پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه نه ده شوې. خو د ښځو د حقونو مبارزان وایي چې که لازمه توجه ورته وشي خزی هم د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی شي. په همدې حال کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډی په خوست کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کورونو کې د چرګانو د فارمونو او شنو خونو پر جوړېدو پانګونې ته مخه کړې. په دې ولایت کې د کارډی مسؤل حیات وزیر وایي چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو کلیوالي سیمو کې د کونډو بېوزلو میرمنو لپاره د کورنیو چرګانو 200 کوچني فارمونه جوړ کړي دي. هغه وایي
په دې رابطه موږ سلام مشوره وکړو چې د ښځو ونډه یا ګډون په دې کې څنګه کولای شو چې نوره تقویه شي او د ښځو ګډون د کارډی په پروژو کې نور غښتلی شي.
د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام 2018 میلادي کې پیل شوی. تر اوسه د خوست په څلورو ولسوالیو کې د شاتو د مچیو او چرګانو روزلو فارمونه او د شنو خونو جوړولو په برخو کې پانګونه کړې. د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال وایي که په افغاني ټولنه کې د ښځو اقتصادي فعالیتونو ته پراختیا ورکړل شي د خپل ستونزو د حل تر څنګ د هیواد په اقتصاد کې هم رول لوبولی شي.
اول دا چې ښځه چې کله اقتصاد لپاره لاسرسي پیدا کړي د خپل بچو د روزنې لپاره ښه زمینه برابرولی شي. دویم دا چې په کور کې جنجالونه کم کیږي، یو نو محو خشونت کمپاین کې برخه اخلي اقتصادي منبع، بل ښځه خپل هم کولای شي چې اقتصاد ته لاسرسي ولري او هر څه چې زړه غواړي څه ناڅه مشکلات رفع کړي.
په ورته وخت کې د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی د کارډیپ د پروګرام له مسؤلینو غوښتنه لري چې ټول هغه بیوزل خزو ته رسیدګي وکړي چې د خپل ماشومان سره پرستی ور په غاړه ده.
میرمن ډیر زیاتې ترنه مستفید سوي دي، ځکه دوی چرګان چې دوی ته ورکړل سوي دي، درش چرګې دي، یوه کورنۍ د درش چرګو د هګیو نه ډیره ښه استفاده کولی شي چې په ښه او صحیح ترتیب سره یې تربیه کړي او ویروزي، نو کورنۍ خود کفا کېدلی شي، اقلا د هیڅ نه خورته ډیره ګټه رسولی شي، هغه خپله کورنۍ مثلا غذا هم ترتیب کولی شي او کولی شي چې بیرون بازار ته هم عرضه کړي.
د کرنې د ودې او د کلیو پراختیا پروګرام په تیر یو کال کې په خوست کې 150 شنې خونې، شل د غوښنو چرګانو فارمونه، سل د شاتو مچۍ فارمونه او 200 نور د چرګانو فامیلی فارمونه جوړ کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.